درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به واوري چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23 زره په پوهنتونو کې وړیا کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې ویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند درول غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ سوې ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. ده زیاته کړه
دا طفل دختر 8 ساله 4 ساله
دی وای وین چونی یو اته کلنه او څلور کلنه او بل یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پریښی وو. هغه په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان هم هلته مړه شوي او یو کوچنی ژوندی وو. د روغتون په عاجلو تاخ کې سا ورکړی ده. شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پریښی وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لوري وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي وو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه‌شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز المونیم میسو او اوسپنې صنعت په نښه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي وو چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونی پلازمینه وبلله. د وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلي دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدې. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندي د ځایي وخت د ماښام څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې شاید لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د رواني خبرونې په دوام کې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولای.
دی جی آی دی پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې دی اولین ځل د پاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په روزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د 10 بجو څخه وروسته شروع کیږي بیا تر 1:30 یا 2 بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی 19 پروګرام هم په خبرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلې سي حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې غړي د تیر ورځې د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بېخبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسوال مخالفینو حمله زیاتیږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبه په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حمله په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته دا سی و اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مداس اطلاع تر لاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاع نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ولې زمنګ تاکید او زمنګ موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شدا خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا یو ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 5 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارټ مؤسسه حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغې مؤسسې په داخل کې نږدې 6 ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې 8 انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه. پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان له لوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغې پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډېر خلک په تیره بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشته کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه دی چې دا اوسې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمېر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خودي جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیره کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبل.
روژه مبارکه میاشت او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تابتری خوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خوښنی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبد الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکل غاړو د اوربند ځخ کړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غښتنه کوي او د بیګنا انسانانو وینې توې ول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی ک په کور کې یان ک څوک روژې یې پښوي نو دای د باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خپل بند یم دغه د الله الله بس خپل بند دا چې دغه د قتل کې یا بل یو وزن یا بل مسلمان ته zarar رسي ا که هاي وډالي کبل ډالي پر ددوار دی باید دغه د سرکښینی او خپل مابن کې سرورونه سي. دا پروژه پر عالم علنه دي ګر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام عام دي پروژه کې به به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروجي کده روجا څخه مخ کی وي کده روجا څخه ورسته وي جګړه خو نه ده شه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوتنا الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زموږ شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مشته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمان پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاشت کې کرور وژنه کوي. دا سایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو هم نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
او سوچ کو نه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیر ګناه ځان باندې نه باندې ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیر مرګ دي. دا کار سوچ کو نه دا او ډیر فقیران په دې کې زخمی شوی دي. ډوډۍ په سیوا تره و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې د روزه د امن میاشه سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسیګو. د یو لس میاشه موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس.
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 سپه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرشي او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې له لوړاندې تنسوي او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزه به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنه ته احترام وشي.
نظام حقوقي جمهوریت اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادي ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص شوی چې د بشري حقوقو د موازنه رعایت ته احترام بنیادي برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو کې اساسي موارد او شرطونه دي.
مذاکرات صلح را تشکیل میدهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولي او کډوالي پاړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی داسې محل د سولې په خبرو کې د لاسترابلنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دی له افغانستان وباسي او د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخي زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نورې اجنډا ویدي. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیه د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاسترابلنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسترولنې نړیوال معیارونه او بشري حقوقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې دې ټکی ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بی بی ګل رولا غنی له اروپایي ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبری د سولې په خبرو ټینګار کړی، څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزې عزیزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنځم په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی سوالی بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکاري او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسي یورش هم د یاد پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت ده چې موږ هغه تجربه چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریک کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نخو د سیستم هدف دا ده چې رونوالي او اړې کې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استادو د ګډون لپاره زمينه برابر کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس اتیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاري توب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په روزګان کې د روشي پنوم د فوتسال شپنې سیالي پیل شوې. د فوتسال د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالي شل ورځې دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانۍ د ټک ټک دا ماشین چلان کړي او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رڼا برابره کړي او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم ننداره کوي. د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دي چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ ګډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربند باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کیلو دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سوله غواړي هغه خوشی غواړي.
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوبو کول زمينه ورته برابر شي
او وس مهال خو پټوالر یم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سعودي د فدراسیون د خواجه مرزا دی. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د 11 بجې څخه پیل شو تقریبا 30 دقیقې وخت ونی وي نو اوس دوه مبازي پیل کیږي نو سیل به وکړو. لومړی کو ګورو دا سیالي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سوله راسي او په خاص توګه کچیر اوربند راسي دا به خیر شدي خو مګر اصلي کې سوله ته مشتجی او کچیر اوربند راسي نو سوله امر اتلون کېده او اوس مهال خو ډیر خوش یو ځکه چې دا سي ټولمنټ بل چا نه جوړ کړی دی دراو سفري او د شمنې ټولمنټ کچیر دغه عملی سي دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د غلوبو ننداري ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپری ورکړي او څو شیبې په خوشحالي تیر کړي.
نو می پیروز دی وشتړم دراغلی دلته د شپې د شپې د خوا ټولمن جوړ سوی دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت فدراسیون جوړ کړی دی. نو بس دغه وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست وو ولا د شپې د خوا چې شروع جماعت وکړو یو ګړې کښینو بیا تراوی وکړو تراو بعد چا وی سر راوخو یو پښیم د ځان سر راوخو د دې په چمن کې ورته کښینو د فوتبال سیلوم کوو او چا یې مخرو د ملګرو سره خنداوی مو
حضرت اسلام د کاریز وسیدم کې مجوم دغه د فوتبال سلې تر غلی چې نن یې تقریبا اوله ورځ ده شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاوخوا وګوري ورې فکر مو په بدل سپ د سلې باندې
د جګړو سم زیحلونه دونه پاکیږي چې به زیاته د جګړو سم کرکه کیږي. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن سول حراسي موږ په ډیر خوشاله یو. خدای دې وکړي چې عسکرو طالبان تقریبا 15 کس وي چې داسې ملګری راسو ننداریا ته راسو ځینې چای راوي ځینې مالټي اوسېب دا شان وي موږ په ګډه بس ګرد سره کښینو به سره خورو.
لوبغاړو ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي توکو لاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. کڅه هم په روزګان ولایت کې د جګړې ډګر تو دی خو په دغه ولایت کې ورځ تربل لوبي هم واده کوي او مینوالي زیاتیږي. خو د لوبغاړو بیا غوښتنه ده چې په دغه ولایت کې دی یو معیاري لوبغالي ورته جوړ شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
وسم ساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. داسې طالبان وی په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم خو د خپل ولس وشل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اوربند ملاتړ کوو خو د دایمي اوربند. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیې نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو. خو لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنئ، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینا ایډنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغه دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډنبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نېټه کېږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په نولسمه او یوویشتمه نېټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر څوارلسمې دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، دوه دېرش لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر اتهویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پای لوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اژاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اژاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په یولسمه نېټه له لیورپول لوبډلې سره پای لوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په مترو پولانیتو مادرید استودیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره پا دیخ پرونه که پر ماشومان باندی دی کسی دی اغیز پاکل خبری کهو. اکسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری.
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتوب، پا ماشوم که خلاقیت، پا ماشوم که نوخت، پا ماشوم که شجاعت، پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد، مون کولی سو چی دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن.
پا پایل که پا هم دیکل دیوی مور، ماشوم او خلق خبری او رو ور پسی پا دیگه گیگو چه ماشوم تا چه رول کیسه او ویلشی او لروانی ارخه هم ده ماشوم پا ذهن دی کیسو اثر چیلو دخ پروانه ما فرشتی مرسل جوره کرده. درنو دوستانو ماشمان ده کیسو نکلونو او داستان لاری کولیشی چه قایق پخت وگه در کری او ده جون لعص که ولارو سر بلد شی. پا کیسو که اتلان دیاغو مثبت او منفی کروره، نوی کلمه، ده کلمو لترکیب سخه جمله او داس نور دی ماشوم پزین که داس جوار زیخ پلوی چه، بیای دی جوان تر پای هم نیری گی. ورانگه هاگه پینزه کلن ماشوم ده چه لمور پلار او نور مشرانو سخه، کیسو تخه پا دقات سر اغواگ نیسی او بیای نورو همزولو تاویی. مرکه میو سره کرده دیاغی خواگو خبرو تا اغواگ شید.
تو کلنه؟
دلته کلنه.
تو اوس درو ته وای چې قصه چا درته ویلی کنه؟
واه مور میره ته ویلی او بل پلا میره ته ویلی نور لري ته ویلی.
د چی قصه درته وای؟
د بچا.
د بچا نقل درته کی؟ بیا د تا خو هیڅ نقل درته کی؟ لکه ډیر.
ډیر بیا خو ما تراسه مې وېدا
څه. ښا څومره نقلونه دې تر اوسه ذکرې؟
ډیر مینه دې ذکرې.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د بچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویلې نر بشوینې څه وکړه؟
مو دې مونږ نشو دین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومان خواني قصې بیانوم او تر د قصې ورته چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزګ چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ یې ماشومانو ته ونکو، نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې تللاره روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې